السلام علیکم دا مشال ریډیو دا زنی سجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې مې اوریدونکو په دې غړې کې ستاسو لپاره یو تفصیلی ریپورت لرو. دا ریپورت د فصل احمد غر پاړه دی. د پښتو ادب په جدید دور کې یعنی د شلمې پیړۍ په پیل کې چې کوم شاعرانو په نوي رنگ کې شاعري کړې ده پاغه کې فصل احمد غر هم دی. خو له بده مرغه دا غړې ډېره شاعري ضایع شوې ده. ویل کیږي چې د نوموړي اتیا زره بیتونه د پاکستان د هند د بیالیدو پر مهال په فساداتو کې ضایع شوي وو او پاتې شاعري نوموړي د خپل مرګ نه وړاندې په خپل سوځولې وه. په دې اړه تفصیل د راشد خټک په ریپورت کې اورو.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
فضل احمد غر د پښتو په خغه شاعرانو کې شمیرل کیږي چې د شلمې پیړۍ په پیل کې د نوي رنگ او اسلوب شاعري وکړه. خو له بده مرغه د هغه ډیر کلام ضایع شوی دی او لږ یې د چاپ په کلوخ کولې شوی د لوستونکو لاسونو ته رسیدلی دی. د فضل احمد غر په حق ډیر لږ لیکل شوی دی. د کار او زیار نه هم ډیر خلک نه دی خبر. د نوموړي محقق همیش خلیل په وینا فضل احمد غر په کال 1999 کې د مردان پسره ډیری کلی کې د محمد عبدالله مسافر صحرائی کرا زیږیدلی و. ویل کیږي چې د هغه اتیا زره بیتونه د هند د ویش په وخت په فساداتو کې ضایع شول او پاتې کلام هغه د مرګ نه وړاندې په خپله وسوځولو. خو د دې راپور جوړولو په وخت داسې ادعا هم مخې ته راغله چې د هغه یو دیوان تر اوسه محفوظ دی. د پښتو ادب کره کتونکي وایي چې د غازی امان الله خان، باچا خان او مولانا عبدالقادر غوندې لوی خلک د فضل احمد غر د کلام مینوالو. د فضل احمد غر د ژوند لږ ډیر حالات او د شاعرۍ سه برخه د همیش خلیل په زیار چاپ شوې ده. د فضل احمد غر د زیګون او ژوند پاړه کره کتونکي او شاعر مصطفی سالک مشال رډیو ته وویل.
خاتک صاحب، ابو سعید فضل احمد غر په 1999 زیږدیز کال په مردان کې زیږیدلی و. د ژوند په حالاتو کې راغلی دی چې دا په 1986 کال کې حیدرآباد د کم ته لاړ، هلته د خپل ماما سره ډیره شو او په 1990 کې بیرته راغی. تقریبا چې دغه او چتلو عمر یې ویش کاله و چې راته، نو 50 کلن و 23 کاله ده په هند کې تیر کړه. لومړی تخلص افغان نو اردو کې کوهی تخلص کوو. د شاعری کړې دا او ښه شاعری کړې دا. د شاعری خصوصیات دا دي چې لکه د ولسی شاعری په څیر ساده شاعری دا، نازک خیالي او په غزل کې چې هغه کم پیچلي ترکیبونه، استعاري، تشبیهات هغه پکې نشته. ساده ساده خبرې کړې دي، خدا سي کړې دي چې ډېر ښه لګيږي د دې خبرې په شعرونو کې. ځینې شعرونه خو داسې دي چې د متلونو د خلکو تیاد دی وایا. د ډیره شاعری کړی وا همیش سبلی کی چې د تقریبا اتیا زره بیت شاعری کړی وا. اتیا زره بیت ډیره غټه شاعری ده. اتیا زره بیت دا سی وګڼه چې د خوشحال خان خټک او د حمزه شینواری نیم ډیره شاعری کړی وا. خو له بده مرغه د 1940 کال په فساداتو کې دا شاعری ضایع شوه. دی یقینا چې په د باندې ډیر بد اغیز وکړ، د په ذهن باندې، د په ژوند باندې، په دې باندې ډیر بد تاثیر وکړ. دې خبرې د عمر خواري ټوله اوبو وړه. په هند کې چې نو د اردو شاعري هم کوله، پښتو هم کوله او فارسی هم کوله. هلته خو به د پښتو ژبې شاعران د سره و یا به نه وو، خو داسې ښکاري چې د اردو ژبې او هغه شاعران چې فارسی ژبې ویلې د هغوی سره په ارتباط کې وو، د هغوی سره ناستې ولاړې کولې، خپل شعرونه ورته ویل او د هغوی شعرونه اوراول. او د دې دا د ثبوت دپاره زه دا خبره کولی شم چې غر صاحب د پښتنو په شان کې یوه قصیده لیکلې وه په پښتو ژبه. دا قصیده بیا انګریزۍ ته ژباړل شوې وه، ترجمه شوې وه. دا نه ده معلومه چې دا ترجمه غر صاحب خپله کړې وه که بل چا کړې وه، خو د دې قصیدې اصلاح علامه اقبال په خپلو لاسونو کړې وه. نو دا چې د علامه اقبال پورې رسیدګي کړې وه او د هغې نه اصلاح اغسته، داسې ښکاري چې د اردو د فارسی د شاعرانو سره ناسته ولاړه وه او هلته م خپل ذوق پاله.
د فضل احمد غر د شاعرۍ د ضایع کېدو او یا په خپل سوځولو په حق له په اسلام آباد کې د قیداعظم پوهنتون استاد او محقق ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته وویل.
گران راشد فضل احمد غر افغان پر اصرار شخصیت خو نه دی، په مختلفو وختونو کې دا کلامونه په مختلفو لارو مجلو او ذریعو کې چاپ شوی دی. البته دا چې څومره لوی شخصیت وو هغه عمره یاد شوی نه دی، چې څومره لوی شاعر وو هغه عمره ستایلی شوی نه دی، او چې څومره مهم شخصیت وو هغه عمره پیژندلی شوی نه دی. دا سمه ده چې د هغه 80,000 اشعار ضایع شوي دي، او دا د هغوی هم اصرو ویلي دي، او بلکې همیشه خلیل صاحب خو لیکلی هم دی چې 80,000 اشعار یې دغه هند او بر صغیر د ویش په فساداتو کې ضایع شوي دي. نو دا امکان هم لري، ځکه چې غر صاحب په 1928 کې تللی و دکان ته، او بیا د ویش نه دوه کاله بعد په 1950 کې واپس خپل وطن ته راغلی دی. په هغه وطن ته راتلو دوران کې د خپله شاعري راونړلې شوه، ځکه چې هغه ته نه ضایع شوه. دویمه خبره چې کوم تاسو ورته اشاره کوئ چې د خپل شاعری په خپل ولې سوزولې ده، تا یو خبره ده د غور ور، او دا هم همیش خلیل صاحب لیکلی ده پښتانه لیکوال کې، په غر صاحب باندې خو ډېر لیکونه شته هم نه، خو همیش خلیل صاحب په باندې په پښتانه لیکوال کې لیک کړی دی، او د غر صاحب چې کوم شعري مجموعه چاپ کړې ده نو هغه سره مقدمه کې هم خبرې کړې دي، او په ځینو نورو ځایونو کې هم. دا چې کوم شاعری هغه خپل سوزولې ده، دا د همیش صاحب د کول مطابق چې موږ هغوی سره مخامخ هم خبرې کولې، د هغوی د وینا تر مخه داسې و چې غر صاحب د دې ژوند په وروستۍ برخه کې ډېرو سختو وهلی و، ذهني توازن یې هم ګړبړ شوی و، ډېرې خبرې به ورته یادې هم نه وي، او یو نفسیاتي پریشانۍ سره مخ و. بیا د هغه په ذهن کې دا خبره هم وه چې یو دومره لوی شاعر چې د تحریکونو سره پاتې دی، انجمن اصلاح الافاق نه سره پاتې دی، د هغوی په مقابلې والا ترهی مشاعرو کې برخې اخیستې دي، نظمونه یې لیکلي دي، په پښتون مجله کې چاپ شوی دی، په نن پرون دهلی نه چاپ شوی چې کوم رساله به وه چاپ کېده به د مولانا عبدالقادر په نگرانۍ کې، په هغې کې چاپ شوی دی، او د هند په زرایو کې غر صاحب چاپ شوی دی، په اردو کې شاعري کړې ده، په فارسی کې شاعري کړې ده. د دې باوجود د غر صاحب مقام په خپل دور کې چا ونه منلو، چا پې بحثونه ونه کړ، چا پې کتابونه مقالې او لیکونه ونه کړ، تر دې چې په پښتونخوا کې هم غر صاحب صحیح نه دی پېژندلی شوی. نو هغه د ډېرو مایوسو سره هم مخ و، د مایوسو نه علاوه د هغه خپل هم یو نفسیاتي او ذهني مسله وه. نو په دې وروستي دور کې هغه د خپلې شاعرۍ ډېر په عذاب کې ساتلی و. هغه دا ویلي وو چې د شعرونو زه ډېر په عذاب کړی یم، دا مې چې اوس وزول نو اوس به ماته آرام راشي، ځکه چې بې ارامه وم نو د دې شاعرۍ له مخه. نو دا هم د غر صاحب هم اثر همیش خلیل صاحب او نور مشران وي. نو دا خو بالکل شوي دي. البته په نن دور کې هم چې د غر صاحب کتاب چاپ دی، دا هغوی شاعري دستیاب ده، خو نن یې هم څوک نه یادوي. داسې په علمي او تحقیقي او تنقیدي بحثونو کې د غر صاحب تذکره نه کیږي. نو لنډه به دا ووایم چې د غر صاحب په ژوند هم هغه یاد نه شو، او د هغوی د وفات نه پسته هم څومره چې حق دی نو غر صاحب یاد نه شو، هغه په خپل ژوند کې مایوسه و. زمونږ اوسنۍ طبقه هم چې نه یادوي، نو ښکاره خبره ده چې هغه مایوسي خو خوره ده چې په هر چا وي.
خو خاکانگار او د وحدت ورسپانه ایډیټر ګل محمد بیتاب مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ادعا وکړه چې د فضل احمد غر یو دیوان نه صرف محفوظ دی، بلکې دی په خپل پروف هم کتلی دی.
د دې د دیوان متعلق ما سره یو خبره شته. کیسه داسې وه چې غالبا کال 1906 نوي کې زه په کسوټي اخبار کې د پښتو صفحې انچارج ایډیټر وم. یو ځل یو سړی راغلی و او هغه ریسپشن کې ناست و. ما ته چا وویل چې مېلمه راغلی دی، محمد یار نوم یې دی. چې راووتم نو هغه ما سره خپل تعارف وکړو چې زما نوم محمد یار عثمان خیل دی. نو د دې نوم داسې مونږه لږ ډېر اورېدلی و چې دا پولیسي ادبي جرګه کې و، او دې مراتلو د هغې لاسونو ته داسې شاعر لیکوال و. غواړم چې اول د ده لږ غوندې تعارف وکړم. دا هغه سړی دی چې دوی په اصل کې د سوال کلا باجوړ اوسېدونکي وو، او کاکاجي سن عمر حسین مومند چې کله دلته نه پېښور نه تللی و مومندو ته، او د حاجي صاحب تورنګزۍ سره و تر څه وخته پورې. بیا د هغه ځای نه هغه تللی و سوال کلا ته باجوړ ته. نو ده د هغې سره وخت تېر کړی و. بیا چې کله ملک جوړ شو او کاکاجي واپس راته، نو دې خلکو سره تعلقات جوړ شي نو دا محمد یار عثمان خیل سے بسر عمر غلی د دې سره یو قسم ته د زنانو ورشتې مو فری د دې کاکا جی یو مریره چې دا غه په د باندې واده ده او د دې یو خور چې دا غه د کاکا جی په یو وراره باندې واده و یو قسم ته رشتہ داری و سره نو د کاکا جی کیسی می سی میرا تکولی چې څنګه اوس دا غه ملاقات کی د سړې زما ډیر خوخ شو یو خو جبړی له سچا و یو د سې ډیر قبایلی مشرونو چې څنګه غه خلک وی غه شانو خو به هر حال دغه زمانہ دی په پیښور کې نو د باجوړ ته تلو ما ته وې چې را ما سره دا یو کتاب دی او کته را لدې لیک پروف ریډینګ وکي زبستا مشکورې مزه چې تاسو دا پښتو چاپ کیږي ولته باجوړ ته مشاهد د اخبار تلو نو زی ډیر په شوق باندې ویم نو زما خواهش دا دی چې ته ما لدې پروف ریډینګ وکي دی کتاب بهر علي کتاب چې ما لرا کو نو چې ما وکړو هغه د فضل احمد غر دیوان ډیر زیات ته خوشاله شوم ډیر حیرانم شوم چې را دا دیوان خو لکه څنګه چې مونږ او تاسو اوریدلې دي چې فضل احمد غر صاحب د خپل وفات نه مخکي د خپل دیوان سیزلې او امیش خلیل صاحب لکه څنګه تاسو اوموي دا غو سه کلامونه چې دی دای د مختلفو رسالو او اخبارونو یا یو زیبل زینا څومره چې ممکنه ودای راغون کړي دا خو په دیوان را پیدا شو دا څنګه چلو شو نو هغه بیا ماته دې په تفصیل سره یو قصه تیر کړ
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو او سیوا دمکو او سندره اورو
جانانا سجا شمل تھا نما مشڑا رزانا قربان شمع السلام السلام سمکلی جانانا سجا شمل تھا نما مشڑا رزانا قربان شمع السلام السلام سیزلیم پدی خپوی دلیم آخر بشم دیوانا زجا شملتا نما مشڑا دزانا قربان دشما السلام السلام سما کلی جانانا زجا شملتا نما مشڑا دزانا قربان دشما السلام السلام شما دخل خود خندا شما جرزی کم پل ویرانا زجا شملتا نما مشڑا دزانا قربان دشما السلام السلام سمخ کلی جانانا زجا شملتا نما مشڑا دزانا قربان دشما السلام السلام محفل د خوشالو دے شرن 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 د بنگڑو دے شرن 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 د بنگڑو دے او شتا وی گدا محفل د خوشالو دے شرن 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 د بنگڑو دے شرن 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 د بنگڑو دے
ورتګوري ټولې همزولې ورتګوري چپی خوري بغړي پلي چګر زوینا شلن 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 دې د بغړو دې شلن دې د بغړو دې او شتا دې ګدا محفل د خوشاله دې شلن 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 دې د بغړو دې شلن 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 دې د بغړو دې
سندره تاسو واوریدا. اوس بیا د فضل احمد غر په حق لا خپل راپور ته دوام ورکو. د فضل احمد غر دیوان د محمد یار عثمان خیل لاس ته رسیدو کیسه ګل محمد بتاب مشال رادیو ته داسې وکړه.
اغه کیسه ما ته محمد یار عثمان خیل سیب داسې وکړه چې دوی چې د سره زما پی جنګلی و د دې فضل احمد غر سیب سره زما دکان او ډبګری کی نو مال وکړه. کله راتلو سو وخت به را سره تیر کو کله ورځ به تیرې کړي کله شپه کړي کله راغلي بیا تلې. بهرحال دوی چې دی راغې او ما سره اشارو گرمی پوری او ماته وی چیر از خو زما دغه ته دا بنو ته زما مشاعره دا نو ما سره د پیسو لک کمی دی او مال 200 روپۍ راکا. دوی وی چې ما غیلا پیسې ورکړي او چې دی لاړو نو د دنه داسې یو ګوډه غوندې پاتې شو. څه به غوندې وته وی هرڅه چې وته وی یاد نو دی وی چې ما ته پته ولګي دا خو دنه پاتې شو خو زه واپس برای شي. بهر حال دی د بنو نه بیا نه غلاړو دی به پسواد کیو زیات تر د علی صاحب دربار کې وو یا دغه په محفل کې وو. دغلته یو شاعر وو دغه په هغه مشیرانو یا عہدیدارو کې سیف الملک صدیقی نوم یو هغه به د ده قدردانو د ده خیال به ساتلو. علی صاحب په خپل باندې نو دی وی چې بیا مال را نغې دا غر صاحب را نغې. بیا دی وی محمد یار عثمان خیل صاحب چې د پشاباز اخبار کې یو خبر هم خور کړو چې ما نه خپل د شاعرۍ مسوده ورکه شوې ده. نو دی وی چې ما سوال جوابونه کول خو یا سوال جوابونه زه نه پوهېږم چې هغه ته رسیدلی نه وو یا رسیدلی و هغه را نغې او هغه بیا هغه دیوان چې دی نو په خپل سمی باندې بیا لیکلی او بیا چې کله وفات کېده نو دا خبره صحیح ده چې هغه هغه دیوان سیزلی دی هغه کوم چې هغه دوباره لیکلی و خو دا کومه مسوده چې وه چې دا دی راوړې وه نو دی کې د غر صاحب د لاس لیکلی مو خو دا هغه هغه ختم ما وکتو. لطف الله د سوړیزو په دې پښتو اکیډمۍ کې یو کاتب و هغه باندې دا کتابت کړی وو او کتاب یې ماته پرېښود. بیا به دا محمد یار صاحب وخت په وخت باندې چې کله به راغې بس را چکر به شو زموږ طرف ته. موږ سره به یې لږ وخت تیر کړو. د هغه سره مې یو قسم داسې تعلق غوندې شو چې ډېر خوږ او ډېر مینه ناک غوندې سړی او دا سړی. نو هغه بیا د کتاب یوړو وې دا زه چاپ کوم. خو هغه کتاب چې وو موږ ته ځکه فوټو سټیټ وانخیستو کنی موږ به دې فوټو سټیټ اخیستې وې چې بس سیم دې چاپ کړي. نو ته ډېر زیات په شوق او ذوق کې و هغه سړی داسې د پیسو ټکونم څه کمزورې سړی نو ملکو د خپل علاقې او یو قسم ته کاروباري سړی مو. بهر حال دا د دې کتاب خو دغه کیسه شوه. دا کتاب چې دی دا وو او دا هم د فضل احمد غر صاحب وو او دا هغې دغه کتاب و چې دی نو دا ما لیدلی څه چې ما یې پروف ریډینګ هم کړی وو.
کره کتونکي او شاعر روخان یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې د فضل احمد غر ګمنام پاتې کېدو یو وجه دا هم ده چې هم اسرو د هغه په اړه ډېر لیکل نه دي کړي.
خټک صاحب درسو پورې چې د فضل احمد غر صرف د شخصیت تعلق ته د هغوی د شاعرۍ یا د هغوی د نورو لیکونو او خاص کر لکه په هغه وخت په مجلو نن پرون کې د هغوی کوم شعر نه چاپ کېدل یا په پښتون مجله کې دا ده چې د هغوی د دغه شعرونو چې کوم په پښتون مجله کې چاپ کېدل یا په نن پرون کې مدې کې شک نشته چې مولانا عبدالقادر صاحب یا بادشاه خان یا نورو خلکو به خوښول د هغوی شعرونه. خو شخصیت چې کوم دی نو هغه وخت پکار چې هغه همسر هم زما په خیال چې خپلو همسر هم چې کوم دی نو یا هم عمر ملګرو هغه رنګ توجه نه ده ورکړې د غر صاحب ته د هغوی شخصیت ته د هغوی شاعرۍ ته. او بله خبره دا ده چې د هغوی شاعري داسې موږ ته مخې نه ده راغلې. دغه خبرې کېږي څه هغه سوځولې وه څه بیا اوس پکې خبره کېږي چې نه یو مکمل دیوان موجود دی د هغه د شاعرۍ لکه زهیم ډېره شاعري پرته هم ده که نه لکه دا خبره کېږي چې شاعري موجود ده. دا کرېډ امیر صاحب ته ځي چې د غره ګلونو په نوم یې د هغوی دغه ځینې شعرون چک مختلف مجلو کی وغیرہ غن کل نو اغرن د غر سے شاعری هم خلقو دنه رسیدلې کنه چې لکم دیوان چاپ شي یا نور دس شاعری چاپ شي مغه ته بیا لوګو نه سړنکاران او نقادان چې کم دینو توجه روګردی دا غوی د جون بار کې دا غوی د نور کردار بار کې نو اغرن مواد هم چې کم دینو سم مخ ته ندی راغلی دغه وجه چې غر سے چې کم دینو عمر توجه ته نه اور پر شي دا غوی شاعرات او دا غوی شاعر کمال دار چې غوی یعنی نوې خبره نوې سوچ جو نوې فکر لکه دا غوی دغه مشهور شعرونه چې دریا بھر چپا وای چی پاسی لاس وحل بلی لسین دا پوری باسی پا تدبیر چی دا کوٹی سورے بند نکڑی دا تقدیر دا چی ہم دا کوٹا بساسی دا یو نوی خیال یو نوی سوچ دا تقدیر پرست ہے چی دا من یا کم کنسپت ہے کم دا غرار روان دے دا غرنگ دا غوی نورم دیر دا سی شروع ندی چی اگی که غوی یو نوی سوچ و نوی خیال دا کڑ دے او لگے لگے ماتے دو دو ادری دری سلور سلو شروع نا غوی لکلی دی کنن چی غر سے نظر انداز دے و دا غی دا نظر انداز دے وجہ دا ہم دا چی دا غوی آغا رنگ طول شاعری چی کم دینو آغا مخی تا نظر آغلی نور زیادہ کمی خبری کی گی چی را تیاز در شیر نلی تلو یا بلس یا دا مان اللہ غازی و نور داغ بارکی مغی بارکی دا ذاتی طور چی کم دینو صدا سی مستند معلومات نلرم نو خبر پیت نشم کولی
لیکوال او کرکتون کی افتاب گلبان مشال ریڈیو تا اویل چی دا حال اکتوبر سے فضل احمد غر دیر وقت پا مسافرائی کی تیر کرے دے
راشد صاحب دا سیدا چې د فضل احمد غر صاحب په حواله باندې چې څومره معلومات په کتابونو کې دي نو دومره تقریبا بس موږ ته هم را رسیدلی دي او هغه دا چې دوی د سره ډیرې سره تعلق ساتلو او د دې کورنۍ د سره ډیرې سره تعلق لرلو او د سره ډیرې د هغه علاقه ده چې د مردانو ثوابې په منځ کې راځي خو دوی چې د نو د خپل لکوانې هغه وخت هغه په لاور پنجاب کې په باغونپوره کې تیر کړی دي د هغه ځای کې دوی سبق هم ویل لریو بیا د غشن د کن تدوی تلی دی ولته کې میشته شوی دی خو د هلته بیا هم راغلی دی د دوی ژوند هم داسې دی چې لکه څنګه د احمدین طالب ژوند لکه په یو ځای باندې نه دی ټیکاو شوی د غشن د دوی د شاعری په حواله چې کوم خبره کیږي نو دا در اصل د پخپل باندې دا خبره کړي وا چې زمانه شاعری روکه شوی د سوزیدو د خبر خیر ما نه دا اوریدلی خو د روکېدو د خبره ما اوریدلی و
په بیلابیل ورځپاڼو کې په کلتوري او ادبی موضوعاتو لیکنې کوونکي شیر عالم شنواری مشال ریډیو ته وویل چې فضل احمد غر یوازینی شاعر نه دی چې خپل شاعري وسوځوله بلکې په پښتو ادب کې داسې نور هم ګڼ مثالونه شته
راشد خټک صاحب داسې دی چې فضل احمد غر صاحب نوم خو ډېر روښانه دی خاص کر د طریقې پسند شاعرانو په صف کې ولاړ دی او د خپل دور چې کوم قسم مسلې وي او د ازادۍ په حواله باندې او د پښتنو د روشن فکرۍ په حواله خو د هغه نوم ډېر روښانه دی لکه د غر نو دا کریډیټ همیش خلیل صاحب ته ځي چې هغې د هغې کار او زیار چې کوم پاتې شوی و او کوم په مختلفو رسالو کو نو هغې نه یې راغونډ کړلو او یې چاپ کړلو او د هغې حالات زندگی هم ولیکله او داسې نورو شاعرانو متعلق هم ویلې کېږي چې د هغې په خپل وخت کې شاعري ضایع شوې ده یا یې ختمه شوې یا یې پخپله سیزلې ده دا صرف غر صاحب نه و چې داسې واقعه ورسره شوې ده زه به د شهزاد خان جوهر ذکر وکړم د حمزه بابا وروره چې یو ورځ د هغه زوی ته لاړم چې یاره که د ده شاعري هغه و چې هغه شاعري خو سیزله هغه ټوله شاعري دغه یو غزل چې په ریډیو باندې خیال محمد صاحب ویلی دی نو هغه ډېر مشهور دی او هغه تر اوسه پورې هغه خلک یادی نو هغه په ریډیو کې هم کار کول حجرې پروګرام کې خو شاعري بس سیزلې ده او غیت سمجھتا اغه غزل ما ذکر کولو چې خیال لالا ویل دي بیا د زلفانو کې آشنا ګلونه وینم بس دغه یو غزل پاتې حالانکه ریډیو شعر سره تعلق خو بس دا اکړی دي نو دغه وجه فرستریشن کې دي شي او نورم څه وجوهات کې دي شبل اکرم خان فاروق خو ما ته ډیر ذاتی ځکه چې زموږ کلیوالو نو هغه خو ژوندې او په ژوند کې زور سره ملو شو چې هغه شاعري سیزلې و او خپل خطونه چې حمزه بابا سره وغه سیزلې خو بیا وروسته دغه یو دیوان یو حصہ پاتې ده چې هغه خپل محفوظ کړو هغه چې دا بیا خلق پس گرځیدم شاگردانو پس یو ملګرو پس ایون حمزه صاحب سے شدا ما شیرونه ک تاسو سره چرته یو هغه بیا ما ملګرو راکړ بیا ما غیو ډایری جوړ کړل او بس زما بیا خیال شو یار زما فوس کول غواړي هغه چاپم کړل بیا رسو مونږ دا سه ایز او دې سه سره دا واقع شی و چې نه للې کې چون کې اسلام آباد کې پاتې کېدل او داغه مکمل مکمل شاعری او چې سی لیکلو هغه هغه سیلابي دغه کې حادثه کې ټول تلو او خلکو ته بیا رسو ترخواست کول او چې کچا سره زما مقاله یا زما شاعری یا زما مضمون چرته پلاس ورغی زکه چاپو موډر هغه دوباره بیا خلکو کوشش وکسته سره پیدا شو. مراد شینواری ذکر به وکم چې هغه ماته ویل چې زما د افسانو مجموعه پلوشه ما یو کست ورکړی او په دې صدر کې چرته دکانو هغه په دکان اورو لګیدنو هغه یو کاپی ما سره نو هغه وخت د غم نو لګیدل مې فوس کول سره طریقه نو چې فوټو سټیټ کاپی می ساتلې سبا سره لاړل بیا چې ذهن نه راځي دل نو هغه مې په دوباره ولیکل خو هغه افسانو غشپاره افسانو یو مجموعه چې کوم ما چې زوی تاله چاپ کوم او په دکان باندې اورو لګیدل نو پاتې شو. دا حادثه تور سره مشي او شاعرانو دیوانو په خپلم کړی دي نو دا فرستریشن وجه کې دي چې زه فکر کوم فضل احمد غر صاحب شعر کې چې کوم زور دی یا کوم طاقت ته پکې هغه محفوظ دی بیا به زه ویم چې همیش خلیل صاحب دی الله وبخي جنتونه نصیب شه چې هغه د فضل احمد غر پر کې ډېر شاعرانو دیوانو حالت زندگی محفوظ کړو دا هغه شعر نمونه محفوظ کړی دي. زه فکر کوم چې دا سه شاعران بچره نور کیږي دا خو د ریډیو زمانه و د رسالو مګزینونو دورو تاسو مې یو دورو چې خلکو ته یادو دا شعرونه او بیا دغه شاعرانو خو خلکو ته زبانی یادېدل چې هغه په یو تحریکی شکل کې خلکو ته مشاعرې کول یو مشاعره کې خلکو ته ټول نظمونه یادېدل. نو فضل احمد غر په هغه شاعرانو کې وو چې تاسو کوم ذکر وکړلو چې پاچا خان او مولانا عبدالقادر صاحب او یا امان الله غازی د افغانستان بادشاه ته دې شعرونه یادو چې ډېر مترف وو دا به هغه وي په مشاعرو کې به وي او په رسالو کې به خورول بیا ځای شوی هم ده بالکل او سیزل هم ده. نو دا دواړه خبرې ټیک په خپل ځای باندې صحیح صحیح دي دا مطلب عمومي خبره ده دغه داسې یو کس پورې خاص نه ده.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یو دمکو او سندره اورو.
دیدن تا یہ دو ہو سن پا رنا رنا ورزو دمینے سجدہ گاتا پا سبا سبا ورزو دیدن تا یہ دو ہو سن پا رنا رنا ورزو دمینے سجدہ گاتا پا سبا سبا ورزو خراب ناشی نازک مزاج اینی پا موقع خراب ناشی دازل بسا دگانو پا سلا سلا ورزو دازل بسا دگانو پا سلا سلا ورزو دمینے سجدہ گاتا پا سبا سبا ورزو لار کی دا غنچو سرا بلاڑ دے خٹک تو منزلار کی دا غنچو سرا بلاڑ دے رازے اے لے ونو چھے پا گڑا گڑا ورزو رازے اے لے ونو چھے پا گڈا گڈا ورزو زمینے سجدا گاتا پا سبا سبا ورزو دیدن تا یہ دو ہو سن پا رنا رنا ورزو زمینے سجدا گاتا پا سبا سبا ورزو
سندرا تاسو واوریدا اوس بیا د فضل احمد غر په حق لا خپل راپور ته دوام ورکو. د فضل احمد غر د شاعرۍ د سوځولو په حق لا ګل محمد بیتاب د مشال رډیو پښتنه داسې ځواب
اوس فضل احمد غر صاحب خپل دیوان ولی سوزولی او دې جواب خو ما سره نشته دی بس دا هغه مرزي و وی سوزو خبره دا چې هغه ته به د دې احساس کېدو البته هغه د یو درباري شاعر په حیث باندې شهرت لرلو چې دې په دکن کې د یو نواب سره درباري شاعر او دا هغه لکه څنګه چې په هند کې داسې نوابانو سره به شاعران وو د اردو فارسی او پښتو درې واړو جو شاعري کوله او شاید رقم نواب صاحب سره دا به هم پښتنو ځکه چې زیاته شاعري کې وه دا د پښتو وه او بیا چې دلته دی راغې نو دغه به حیثیت د شاعر خو دلته ډېر عزت او احترام او مراعات یې وو بیا چې دلته راغې نو دی خو په هغه ماحول باندې اموخته او دلته خو چا شاعر چې دی نو هغه داسې خاص اهمیت نه لرلو اگر چې دلته دغه وخت کې د دې چاربیتي غوندې شاعرانو دور دوره وه او هغه داسې ډېر لوستي نه وو د هغې کلامونه چې وو داسې د ساز آواز ټنګ ټکور سره خو اهمیت به لرلو خو نور هغې کې څه مقصد او دغه ډېر کم و دا خو ډېر یو با مقصد او یو ډېر د کمال شاعر و لکه د ده شاعري چې دا شاید چې که مونږ د شلمې صدۍ په سرنو اوچتو شاعرانو کې دی واچو بلکې جدید شاعرۍ کې دی واچو چې ده په هغه چاربیتي دور کې ډېره د کمال شاعري کړې ده او هغه جدیدیت چې دی زما په خیال باندې دا د پښتو ادب ته په لومړي ځل باندې فضل احمد غر راوړی دی او لکه دې د ازادۍ په باره کې د ده یوه قطعه وه چې ما ته اوسه پورې یاده ده د اوربشو ټوک ډوډۍ وي کور سړه شرم پټ جامه وي نه وي یا زړه په دې خوښ یم خو چې دا راته څوک نه وایي چې غوا پرانیزه او میخه وتړه یعنی داسې یو کمالي شاعر داسې یو 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 زبردست فکر داسې یو جدید فکر په هغه دور کې چې چاربیتې او دا سندرې مندرې به وي او بلکې شاعرانو ته به هم خلکو د سندرغاړو غوندې په خیال باندې کتل او اکثر دغه قسمه شاعران چې وو اکثر به یې په خپلو مجلسونو هم کول بعضې پکې داسې هم وو
د همیش خلیل په زیار د فضل احمد غر د شاعرۍ یوه ټولګه د غره ګلونه چاپ کولو په اړه ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته وویل
رشید تاسو په خپل پښتنو کې دا هم ویلي دي چې که ده خپله شاعري وسوزوله نو د همیش صاحب بیا د دوی کتاب د کوم ځای نه چاپ کړو نو زه باید وضاحت وکړم چې د غر صاحب یو وړه مجموعه په هند کې هم چاپ وه د ګلی کوهی په نوم کوهی د کوه نه دی او د کوهستان نه دی نو ګلی کوهی یعنی د کوه یا د کوهستان یا د غرونو ګل په نوم باندې د هغوی یوه مجموعه چاپ وه خو هغه بیا ورکه وه بیا همیش صاحب چې کله دغه د غر صاحب کتاب چاپولو نو یو کلمی مسوده د شمس خلیق چې د عبدالخالق خلیق زوی وو د هغه نه همیش صاحب ته په لاس ورغلی وو چې هغه په پنسل لیکلی شوی وو او د لوستلو قابل هم نه و خو همیش صاحب په دې کې کامیاب شو چې هغه یې ولوستله او بیا په 1950 کې همیش صاحب د غره ګلونه په نوم یو کتاب چاپ کړ د وړومبي چاپ چې کومه شاعري وه هغه زیاته د شمس خلیق د هغه مسودې شاعري وه او لږ ډېر نظمونه چې همیش خلیل صاحب د ځینې مجلو نه راخیستي وو هغه یې پکې شامل کړ خو بیا هم دغه مجموعه همیش خلیل صاحب په دویم وار چاپ کا او چې په دویم وار یې چاپوله نو په هغې کې بیا دیرش رباعیات او ځینې نظمونه او څه د غزل په برخه کې همیش صاحب اضافي وکړي نو د غر ګلونه چې کوم دویم چاپ دی نو په هغې کې زیاته شاعري ده او هغه زیاته شاعري په دې وجه ده چې همیش خلیل صاحب د هغه دور ځینې نورې رسالې ورپسې کتلې دي او د هغوی کتاط نظمونه او د غزلو څه برخه یې په دې کې ور شامله کړې ده نو د همیش خلیل برکت د غر صاحب دغه عمر شاعری محفوظ شو کوم چې د غره ګلونه کې چاپ ده
د غازی امان الله خان په مده کې د فضل احمد غر د لیکل شوی قصیدې په حق له مصطفی سالک مشال رډیو ته ویل
یوا بل قصیده چې د دې ادی وی چې په 1928 کې امان الله خان اروپا ته د ورته یو مدهیه قصیده لیکلې و په هند کې نو هغه قصیده چې کله واوره ونه ورته وی امان الله خان ویل چې د زده پښتو ژبې شاعري غر صاحب ته پرې د موضوع به د خپل هیواد اقتصادي مشکلات حل کوم نو زما دا خیال دی چې امان الله خان په 1928 کې روپ ته لاړ او یو کال وروسته چراغ د حکومت سقوط شو. شاهان چې کوم خبره کوي شاهان په خپل خبرو باندې ودرېږي. کمان الله خان سقوط شوی نه وي او حکومت نه وي نسکور شوی، نو د دې ډېر امکان چې غر صاحب کابل ته راغوښتی وی، دلته پاتې شوی وی، شاعري کړې وه، دا شاعري محفوظه شوې وه، خو له بده مرغه امان الله خان هم سقوط وکړ او هغه خبره همدغسې پاتې شوه. بله خبره د غر صاحب په اړه باندې چې دا هغه دا ده چې د ده یوه مجموعه، هغه څه شاعري خو یې وسوځېده، یوه مجموعه یې بله امیش صاحب چاپ کړې ده، یوه مجموعه یې په هند کې د افغان قونسل سردار غلام احمد خان چاپ کړې وه چې وړه مجموعه وه ګلی کوهي. نو دغه دوه مجموعې شته دی چې یوه په هند کې چاپ شوې ده، یوه همیش صاحب د ده شعرونه راټول کړي دي او چاپ کړي دي. یاسی اشنغری لیکلي دي چې د غر صاحب وروستی عمر ډیر په کړاوونو کې، ډیر په مشکلاتو کې او ډیر په غریبۍ کې تیر شو. سره د دې چې د بازان ته ابو سعید فضل احمد غر ویلې، ابو سعید یعنی د سعید پلار، نو د دې نه معلومیږي چې د ده د زوی نوم سعید و، خو نه پوهېږم چې دغه سعید سره دی ولې نه دی اوسېدلی. دا سعید په کم عمرۍ کې وفات شوی دی، څه خبره شوې ده؟ ځکه چې اسی اشنغری وای چې د غر صاحب لوڼې په کراچۍ کې واده وې او دا په کراچۍ کې د مغوی سره اوسېده او هملته وفات هم شو. د ده شاعري ساده وه، په ساده ساده ټکو کې به شاعري کوله او مضامین چې و ټولنیز و، هغه ناخوالې چې په ژوند کې وې د پښتنو، هغه ناخوالې بیانولې او په شعرونو کې راوستې. دغه شعرونه تاسو واورئ: ترقی به څه دنیا کې پښتانه کړي، د بل ور خو تړي خپل پټی اوبه کړي، د سحر لمونځ له راځي دینداري داده، په پردو ورشو کې نیمه شپه واخه کړي. او دغه بله قطعې تاسو واورئ چې دا ډیره زیاته مشهوره ده او ډیرو خلکو ته دا پتم نشته چې دا د غر صاحب ده. چا چې خپل قدر په خپله وکړ ګله، ستاره د هاغه قوم په عروج شوله، خدای هم نه بدلوي حال د هاغه قوم چې څوک نه بدلوي خپل حالت په خپله.
آفتاب گلبن مشال رډیو ته وویل چې فضل احمد غر نه صرف په اردو کې شاعري کوله، بلکې د اردو په مجلو کې د هغه په حق له مضمونونه هم لیکل شوی دي.
یوازې په پښتو کې دوی شاعري نه ده کړې، په فارسی کې هم کړې ده او په اردو کې هم کړې ده، بلکې د اردو په حواله باندې زما چې څومره د مخینه تیر شوی دي، نو صبرس چې کله د خواجه میدالدین شاهد په ادارت کې چاپ کېدلو د کراچۍ درآباد نه، په دې کې ما د غر بابا په حواله باندې یو څو ارټیکلې د دوی د اردو شاعرۍ باندې ما هغه لوستلي دي. اوس ما سره ممکن ده را پیدا هم شي، خو هغه به لټول غواړي. پای کې ماته یو خبره اوس هم رایاده شي چې دوی د پښتو امروزی او محاورې او دا متلونه ده، دا چې د اردو په هغه شاعرۍ کې داسې دغه کړي دي چې د انسان ورته عقل حیران شي، لکه بیخي اړو داسې ښکاري نه چې لکه دا د بلې ژبې دي. بلکې زه به تاسو ته یو شعر وایم چې لکه مونږ په پښتو کې اکثر وایو چې زه درنه پوزه پرې کوم او ته رانه نتکی غواړې، که نه دا یو مونږ وایو پښتو کې. نو دا د غر بابا په اردو کې چې کله شاعري کوي نه هغه وایي چې می هو تمہاری ناک کټانے کی فکر میں، تو کہہ رہی ہے میرے لیے نت بنا کیلا. نو د دې نه تاسو اندازه ولګوئ. دغه شان د اردو راته یو بل شعر هم را یادېږي چې فضل احمد کی اقتدا نہ کر اس کے کعبے کا اعتبار نہیں. نو پوردو کې هم دوی باندې چې کم ده باس مباحثی موجود دی، خو هغه سیړنه غواړي، دغه شان د دوی ژوند هم سیړنه غواړي. د دوی تر دې پورې چې د دوی د قبر په حواله مختلفې خبرې کیږي، څوک وایي چې دا په لاور کې دی، څوک وایي چې دا په کراچۍ کې دی. تاسو ویل چې د لور نو سره وفات شو، نو دا علم ماته نشته دی، په دې باندې زه داسې کمره قایمولی نشم. البته دا وایم چې د فضل احمد غر شاعري چې کومه وه، نو که دا چرې اوس هم مطلب دا کم چې د محمد یار عثمان خیل سره د هغوی کورنۍ سره پرته ده، که چرې دا مخته راشي او دا په بشپړ صورت راشي، نو دا به پښتو ژولې ته یوه نوې اضافه وشي.
د فضل احمد غر د شاعرۍ د ځانګړنو په اړه ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته وویل.
د فضل احمد غر صاحب شاعرانه کمال دا دی چې یو خو شاعری په آسان او روانه ژبه کې ده، ابلاغ یې ډېر ښه کېږي او اپیل کوي. دویمه خبره دا ده چې د هغه شاعری د یو خاص تحریک او د یو خاص دور د پښتني ټولنیز چاپیریال ترجمانی کوي. کله چې دلته د انګریز غلبه وه، حکمرانی وه، نو تحریکونه په غورځنګونو او په هغې کې به سیاسي شاعري کېده، ټولنیزه شاعري کېده، د من اصلاح الافاق نه د سوري لاندې به طرحي مشاعري کېدلې. نو غر سه په هغه مشاعرو کې برخه اخیستې وه. دغه چې مشهوره طرحه وه چې که د خیال د ازادۍ د خپل وطن وي، نو په هغې کې غر صاحب کلام لیکلی وو طرحي، او ځینې نورو مشاعرو دپاره هم هغوی کلامونه لیکلي وو. دغه دور وو چې دغسې انقلابي شاعري به هم خوښېدله. بیا د غر صاحب په شاعرۍ کې د پښتو ژبې او پښتون قام یو ولوله انګیز تاثر پروت دی چې هغه به په هغه دور کې هم خوښېدلو نن هم خوښېږي. نو دغه پښتو سره مینه، پښتني کمیت سره مینه، دا پخپله داسې یو انداز وو چې دوی به اپیل کولو. بیا تاسو چې کوم شخصیات یاد کړئ چې دوی به ستاینه ولې کوله، نو یو خو دا ده چې غازی امان الله خان چې کله د یورپ په دوره تلو، نو غر صاحب د هغوی په ستاینه کې اوږد نظم لیکلی وو، او هغه نظم غازی امان الله خان ته رسېدلی وو، هغوی ته تشریح شوی وو، او غازی امان الله خان ته اندازه شوی وو چې دا ډېر لوی شاعر دی. نو بیا د هغه قومي احساس او د ژبې سره د مینې هغه اندازه هم ورته شوې وه، ځکه غازی امان الله خان بیا ویلي وو چې زه به د خپل وطن اقتصاد سموم او پښتو ژبه او ادب مې غر ته پرېښي دي چې هغه یې سموي. دغه شان عبدالغفار خان، باچا خان، فخر افغان به ولې ستاینه کوله؟ د دغه انجمن اصلاح الافاق نه د سوري لاندې چې څومره کلامونه غر صاحب ویل، باچا خان اوریدلی دي، او دا د 1928 نه مخکې خبره ده. په 1928 کې چې کله په مئی کې د پښتون مجله شروع شوه، په لومړۍ مجله کې د غر صاحب کلامونه چاپ شو، او بیا مسلسل به دغه کلامونه چاپ کېدل، او د مجلې مدیر به عبدالغفار خان و. نو باچا خان به چې کله د هغوی دغه قومي احساس او ژبې سره مینه او دغه ولوله انګیز انداز ته کتل، نو د نظمونو سره به نوټونه لیکل د غر صاحب، او ویل به چې قومي شاعري داسې وي. نو ځکه باچا خان هم ستاینه کړې ده چې دغه دور خبرې وي او په روانه او فصیحه ژبه کې وي. مولانا عبدالقادر په کال 1928 کې چې کله د دهلی نه نن پرون مجله چاپوله، نو هغې ته هم د غر صاحب کلام تلو. بیا به د مدیر په حیث مولانا عبدالقادر هم د هغې ستاینې کولې. د هغې هم وجه دا وه چې د غر صاحب په شاعرۍ کې قومي احساس په غورځنګ و، او ژبه ساده او روانه وه، او بیا په خپله د پښتون قام او د پښتو ژبې سره مینه چې دی هغه هم د ستاینې د وصولولو حقداره وه. نو مولانا به هم تعریفونه کول. وروسته چې په مجلو کې د غر صاحب کوم کلام چاپ کېدو، نو په هغې کې به هم دغه ولوله انګیز انداز موجود و. نو زه خپله داسې ګڼم چې دغو شخصیاتو د غر صاحب ستاینې درستې کړې دي، او نن هم که د غر صاحب شاعري څوک په غور ولولي او فکر ورته وکړي، نو د ستاینې حق لري. د ده د شاعري د سهل الممتنع مقام ته رسېدلې ده. یعنې ځینې شعرونه خو د متل او د ضرب المثل په حیث خلک وایي. دغه مشهور شعرونو ته تاسو غور وکړئ چې په تدبیر چې د کوټې سوری بند نه کړي، دا تقدیر دی چې به دغه کوټه سازي. دا خلک د شعر نه زیات د یو سبق آموز پیغام په حیثیت باندې وایي. او دغه شان نور شعرونه پښتو لویلي ورکړي، چا جنډې په چا خښې شوې، دنیا ړنده ده چې د غر غوندې سړی نه ویني. وګوره د غر ملي دل خو واقعي د ړوند کار دی، او بیا د غر غوندې سړی چې هغه پښتو لویلي ورکړي دي فضل احمد غر، نو دغسې شعر خو بیا اپیل کوي. یا چې پښتو ژبه او کامیت پرې نږدي چې همدغه د قومي ترقیه جړ دی، دغه قسمه خبرې خو اپیل کوي. نو ځکه زه وایم چې د غر صاحب په شاعرۍ کې د اپیل کولو او د خلکو متاثر کولو پوره زور و.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
فضل احمد غر د فارسی شاعرۍ په حق له د یو پښتنې په جواب کې ګل محمد بیتاب ویل
د فارسی زما ډیر علم نشته دی چې زه دغه په شاعرۍ باندې څه تفسیره وکم، خو به هر حال ظاهر دغه زمانه کې فارسی چې وه دا به ویلې او لوستلی شوه، او زمونږ دا زړې چې کوم سټام پیپرې دي یا سدي سدي کاغذونه دي دا ټول په فارسی ژبه باندې لیکلی شوي دي، او دا د فارسی هم ښه عالم و. معلومیږي دا چې دا سړی د خپل وخت یو ډیر لوستی او پوهه سړی و، او شاید سي طبیعت دغه شان و څه هغه هغه اهمیت ونه مو نو هغه یو قسم ته باغی کړی مو مایوسه کړی مو. نو دلته چې کومه شاعری مونږ ته د په نظر راځي هغه زیاته په محرومۍ او مایوسۍ او په یو قسم ته په یو یاسیت باندې مشتمل د شاعری، خو کمال پکې دا دی چې هغه کوم مخکن لکه د په ازادۍ باندې شاعری، د په حالاتو باندې شاعری، د دا قطعات خصوصا ډیر زیات مشهور دي او خلک یې داسې د یو بل په نوم باندې وایي. د د ډیره شاعری چې دا د یو بل په نومونو باندې هم مشهوره و، دا خو دې همیش خلیل صاحب دا توره والا چې هغه د شاعری راغونډه کړه، دا هغه وخت څه خو ولا بچ کړه کنه، کني تر اوسه پورې به دا شاعری نه به مونږ نه خبره پاتې وي.
د فضل احمد غر د شاعرانه مقام پړه افتاب ګلبن مشال رډیو ته وویل
د شاعرانه مقام چې کوم خبره ده، نو زه به تاسو ته یو لنډه خبره وکم چې د غره ګلونه چې کوم همیش صاحب ترتیب کړی دی، او په هغې کې اعلان کې دا یو چونګ شاعري ده، خو هغه یو ډېره بلیغه او ډېره فصیحه شاعري ده، بلکې ډېره پخه شاعري ده. بله خبره دا ده چې د دوی په شاعرۍ کې مطلب دا دی چې لکه که موږ غزل وګورو، نو غزل کې دی باقاعده د غزل دا د نوي غزل په سرخیلانو کې موږ دا ودرولی شو، بلکې دی سرخیل دی، خو چونکه غټوله شاعری په بشپړ صورت کې مخه ته نه دراغلی، نو په دې وجه باندې مونږ هغه شان د دوی د مقام غټاکنه نه لکړي چې څنګه پکار و. خو د دوی د شاعرۍ نه باقاعده چې کم دینه لکه دا محسوسیږي چې هغه دومره زور لري یا دومره ځواک لري چې هغه د دغه مقام ورکول شي چې کم دی د کم مقام مستحق دی. خاص طور د دوی په کتو کې چې کم لکه مطلب دوی کتی لیکلي، نو د دې کتو نه تاسو اندازه ولګوي چې فضل احمد غر د کمې پای شاعر و.
د فضل احمد غر ځنې شعرونه د نورو شاعرانو په نوم هم وړاندې کیږي، په خاصه توګه په ټولنیزو رسنیو د هغه دا بیت پښتو ته وینې ورکړې چا جنډې په چا خښې شوې، دنیا ړنده ده چې د غر غوندې سړی نه ویني. د دې بیت سره زیاتره وخت تکړه شاعر او ملګري لیکوالانو مشر ابرار غر نوم لیکل کیږي. په دې هکله ډاکټر حنیف خلیل د مشال رډیو د پښتنې په ځواب کې وویل
خټک صاحب داسې دا چې دغه کم مشهور شعر دی دا خو بالکل فضل احمد غر افغان شعر دی، دنیا ړنده ده چې د غر غوندې سړی نه ویني. او د هغې دپاره زه یو دلیل تاسو ته بالکل اوسنی ویم، ما چې د غر صاحب په هکله کم پوسټ کړی وو فضل احمد غر صاحب په حواله، نو په هغې کې مې دا شعر هم لیکلی وو، بلکې شروع مې د دې شعر نه کړی وه، او زما همدغه د فیسبوک په پوسټ باندې ابرار غر هم کمنټ کړی دی، او ابرار غر چې دی ستاینه کړې وه د فضل احمد غر، هغه داسې نه ویلي چې زما شعر د فضل احمد غر پسې لیکلی دی، یعنی هغه د دغه پوسټ د لوستلو نه پسته هم او د دغه شعر په پوسټ کې د موجودګۍ نه پس هم د فضل احمد غر ستاینه کړې ده او زما د لیک ستاینه کړې ده. نو بالکل دا کلیر ده چې فضل احمد غر دغه شعر ویلی دی، او زمونږ ابرار غر دغه شعر لیدلی دی او ځان پسې نه دی شمېرلی. پاتې شو دا خبره چې دغه نور شعرونه داسې شته، نو ما په وړاندې خبرو کې د هغوی څو شعرونه وویل چې هغه بالکل هغه اردو والا چې وی زبان زده عام، یعنی دار چا په خوله دی، دغه د تقدیر والا، دغه د غر غوندې سړی، دغه د قومي ترکه جړ والا شعر، دا ټول بالکل معروف دی. او تاسو دا هم پوښتنه کړې ده چې نور چا چرته د دغه شعرونو نه استفاده کړې ده کنه. نو زه به یو مثال تاسو ته وایم چې د غر صاحب په اردو کې یو شعر دی، او هغه شعر داسې دی چې میں جانتا ہوں آپ کو اے تاریکی دنیا، داڑی کے سوا آپ نے کس کام کو چھوڑا. اردو شعر دے، او په پختو کې دا شعر چا پخپل نامه په پختو کې ویلې دے، شاعر خو راته یاد نه دی، خو مصره دا سیدا چې بے لګیری کوم یو کار دے چې تا پرې خو نو پتن لګی چې دا چا ویلې دے. خو دا اصل کې دا غر صاحب اردو شعر دے، او دا غر صاحب دور تا واست معلوم دے چې هغه خو سل کال وشو، نو په دې دور کې کوم دا شعر وای نو دا بم دا غر صاحب نه ماخوذ وی اخسته شوی وی. او داسې نورو شعرونو اثرات هم زمون په دې انقلابی شاعرانو شته.
د لویو شخصیتو لخوا د فضل احمد غر د شاعرۍ خوښولو په اړه افتاب ګلبن د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
د غازی امان الله خان او یا د بادشاہ خان یا د مولانا عبدالقادر خبره تاسو وکړل چې د دوی د پاره د غرب با شاعری هغه کې ډیر زړه راښکون موجود دی. هغه یو ښکاره وجه ده او هغه چې کمدنه د افغان هویت ته د افغان شناخت او هغه د دوی په شاعری کې چې تر کوم حده پورې موږ تر رسیدلې دغه با کې د ښکاری یعنی زه به تاسو ته یو پلند مثال کې د هغه یو کې ته ویم چې هغه کې با کې چې کم ده د افغانیت خبره موجود ده او هغه داسې ده چې پښتو خبر منگ تا شرم خکاری تر دی حد قومیت زمنگا مرده او خپل وطن او جب پرینه دی افغانه چه هم دغا دا قومی ترکه جرده نو دا چون که اغا وقت که با پختون مجله که خوب ددوی شعری هم چاپ که دا نظمونه به هم لیکل پختون تا او دغشان چه کمدن دا غازی امان الله خان تدوی یو قصیده لیکلی و پا اغا قصیده با بنیاد بانده دا غازی امان الله خان دا خلینه چه کم الفاظ و تیونه اغا زیادتر خلق جدن رانه کلکوی و بنیادی وجه دا و چه ددوی شعری که اغا دا افغان افغانیت و اغا خبر چه کمدان و اغا دیرا واضح هوا.
په ادب کې د فضل احمد غر د مقام په اړه ګل محمد بتاب مشال رډیو ته ویل
راشد خټک صاحب د غر صاحب شاعرانه مقام چې دی کنه نو هغه په خپل وخت کې خود ټولو نه لوی دی او کم چې تعلیم یافته او یا نظریاتي خلکو تعلیم یافته خلکو یا فکر او نظریه والے خلکو نو هغه د شعر په اهمیت باندې پویدل لکه غازی امان الله خان شو تاسو وی باچا خان شو مولانا عبدالقادر شو او دته اوم د دې احساس وو ځکه چې دی چتر اغلی وو د دغه زمانه چته سید رسول رسا صاحب د اکیډمی ډایرکټر او سمودا اغله ورغلې وو شاید اغه وته اغه شان توجه نه وکړي د کمی چې اغه ځان غنلو یا دغه اقدار او د بخدې ته پتی خدا سی او دغه دلی کلی دا یو شعر لیکلی یو کته دا ماته خو پوره نه دی یاد خو دومره راته یاد ده چې دا دي چې زمانی را کړی دا سې د غسا چې ولاړ په دفتر کې د میا رسول رسا حالانکه میا سید رسول رسا ډیر لوی شاعر دی ډیر لوی سړی دی انفارمیشن کې لوی افسر او بیا غا د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر او هغه یو ډیر لوستي او ډیر تعلیمي افته سړی خو فضل احمد غر چې دی هغه د هغه نزان ډیر لوی ګڼلو ځکه خو هغه داسې شعر ویلې دي کني په کار خدا دې ک موونه عام کسونو هغه به داسې شعر ویلو چې میا سید رسول رساله ته د ملاقات شرف راو بخلو خو هغه یو قسم ته پدی باندې اومه د غشوي دي چې زه د حالات دومره اوزه په لمچوس زه د میا سید رسول رسا په دفتر کې ولاړې ما نو کدا هغه د مشرۍ کشرۍ په وجه ویلې وی کدا هغه د پدی وجه ویلې وی چې زما فکر ته وورو د میا سید رسول رسا چې فکر ته وورو یا زما حیثیت ته وورو دا هغه حیثیت ته وورو لکه د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر چې وی یا د هرې ادارې ډایرکټر چې وی دا ډېر لوی سړی وی خو به هر حال دا د هغه خیالات او د هغه پدی شعرونو کې یو فکری نوې والے د جوړښت نوې والے د مزامینو نوې والے او په موضوع باندې گرفت داسې د کمال او چې به حیثیت د شاعر خو تر ډېری مودې دا غنه واخله تر ډېری مودې پورې د پای شاعر چې دی دا مونږ ته نخکاری په دغه دوره کې بیا رستو چې دی د ولسی د جرګې د تربیت نه رستو بیا څه شاعران پیدا شوي چې هغه په فکری توګه باندې کار کړی دی خو د دې ولسی د جرګې نه مخکې که مونږ ته سوخکاری نو هغه فضل احمد غر صاحب دی.
ګل محمد بتاب د فضل احمد غر د خوندی پاتې شوی دیوان د سرنوشت په حق له مشال رادیو ته وویل
چې محمد یار صاحب خو تر کومه پورې ژوندې وو نو هغې ما خو دا غم ځکه نه کوو چې اوس ما سره خو درک لګېدو نه چې زه د هغې د چاپ دپاره څه انتظام وکړم او چونکې هغې مالکم وو مالدارم وو او هغه ډېر شوق هم وو او هغه غر صاحب لیدلی یم هم مجلس یم نو ما وی چې دی به چاپ کې خو چې کله هغې وفات شول نو د هغې په دې ډبګرۍ کې د هغې خوریونه وو زه لاړم او هغې سره مې هغې کې مې د یو کس سره ملاقات وکړو چې دغه شان ستاسو ماما او داغه هغه سره یو کتاب نو کدا تاسو مونږ لرا کی دغه زمانہ کې د کویټي اکیډمۍ سره مرګري راغلی او هغه داسې دیوانونه چې یو یا د زړو شاعرانو دیوانونه ډیر په شوق باندې چاپ کول یو خلیل باور سیبو یو نصیب الله سیماب سیبو خود دینه ز بیل ورغلمه ما وی ک تاسو مال د کتاب راکې نو زه به هغه ته ولېګم ک تاسو سره وی نو بس هغه به چاپ کی کویټي اکیډمۍ یو مستند ادارا خبره ده او دا به محفوظ شي. هغه وی چې نه مو خوغه لګوتی نه دی وړي. بیا راته چا درک را کو چې د دې زوی او راره دی محمد اکبر. محمد اکبر نوم یې دی. داغه ټلیفون موبایل نمبر را لچا پیدا کو. هغه پاغه موده کې دی ډیر اسماعیل خان کې چې ته په دوره باندې اوس یو سیاسي ګوند سره واخواته تلو. هغه ته مې ټلیفون وکړو. هغه وی چې نه دا سيزونه مونږ سره نشته. دا داغه هغه خروینو سره بوي. بیا هغه خروینو ته مونږ رجوع وکړه. بیا بهر حال خو دا سیز سپته نه لګیدا. نو بس مونږ پیغلی شو. خو وخت په وخت په میډیا کې په سوشل میډیا باندې دا आवाज و ماره او چتو چې دې سړی دا دیوان شته او کچا سره وینو مهرباني وکړي چې دا دیوان را پیدا شي نو ډیره بخ. په دې تیر ورځو کې د خوش قسمتۍ نه زمونږ د ثوابي د پنځ پیر یو دوست حماد یوسف زین مې دی راغی. او د سره یو الکوم راغی بل حماد صاحب. ما ته وې هغه خو د ماستر شیر افضل صاحب کتاب راوړو چاپ لے ورکړیو یا ورکو ورکړیو. او ما ته وې خا مسکینا سودا سے گپ مپم لگاو. نو هغه ما ته وې چې دا زما ملګری دی دا د کګی والې دی. نو ما ته فورن هغه خبر را یاد شو. ما وته وې چې د کاکاجی دی څوک پیجنې وې چې لیاقت تابان صاحب چې دی دا زما تر دی. نو ما وته دغه هم د کاکاجی د کورنۍ سره نږدې رشتہ داری لري. نو ما وته وې چې ما مخکیم داسې کوشش موشش کړې وو ته لګه مې روباني وکړه. دنه لګ د دې دیوان معلومات وکړه چې آیا دا دیوان د چا سره دی او په څه پوزیشن کې دی او د دې څه حال دی. هغه ما ته وې چې زه به تا ته ان شاء الله چې بل ورځ به زه تا ته وایم. بل ورځ هغه لک ما ته ټلیفون وکړو چې هغه دیوان شته دی او څه کار پې شروع دی. بس مونږ بیا غلي شو. دې دوران کې دې تیر ورځو کې زمونږ دوست او ډاکټر انیب خلیل صاحب د په دې غر صاحب باندې فضل احمد غر صاحب باندې یو پوسټ شیر کو. نو ما او چیر دا بیا غ موخه رااله چې ودرېګه د ملګری زده دي حالاتو نه خبر کما. نو ما دوباره غ پاغي باندې و تفسیره غوندې وکړه بیلا. او هغه لیک چې دی غالبا محمد صفدر نومې دی هغه پاغي باندې یو کمنټ وکړو چې دا دیوان چې دی زما د تر سره دی او کار پکېږي ون قریب به دا دیوان چاپ شي. اوس چونکې دا خو شپږ نوي او اوس دا 2015 وی شو. نو مینس کې ډیره موده تیره شوې ده. ما ته دا یاد نه دي چې دی غزور د غر سے بغ دیوان کې څومره فرق دی. دی کې څومره شاعری زیاته ده. دی کې څه زیات دي څه کم دي. کنه ځکه چې هغه وخت خوشاید ما ته یاد وو. اوس دا معلومات نه لرم. خدای یو د خوشحالۍ زیری دی چې دا غي دیوان چې دی دا چاپ کیدونکي دی. ان شاء الله چې ان قریب به مونږ ټول ووینو. کمې پورې چې دا دیوان ما سره د پروف ریډینګ په دوران کې میاشه ونی مانو د دینه به هر ورځ مونږ یو یو وخت چې دا به مونږ په دغه کڅوټي اخبار کی چاپ کوله. خو ټول چاپ نشو زه په دې افسوس کوم. خو مونږ ویاسم چاپ کیږي بس ځاسه خوند پاره یو یو کتابم ته ولګوله.
د فضل احمد غر د نصری لیکنو پاره د یو پښتنه په جواب کې ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته ویل.
راشد صاحب د فضل احمد غر افغان د نصر نمونی مونږ ته نه دی را پاتې. ایله مونږ دا ویلې شو چې هغه نصر نگار نو نصر یې نه لیکلو. د نصر باقاعده د لیکونکو په حیثیت خپل تعارف نه کولو او نه داسې دغه د نصر نمونی شته چې مونږ دا فیصله وکړو شو چې دا تنقیدی نصر دی، علمی نصر دی، تخلیقی نصر دی. ځکه چې هغه نصر نگار وونه او مونږ چې څومره د زړې مجلې کتلې دي په هغه کې د شعرونو چاپ دي په پښتون رساله کې یا نن پرون یا د وروستي دور چې کوم لار ننګیالی غونچا رهبر دوران جمهوریت چکمې رسالې دي نو په هغه رسالو کې د غر صاحب شاعري چاپ ده. نظمونه او کلمونه چاپ دي خو د نصر نمونه یې نه دي چاپ. نو ځکه زه ویلی شم چې فضل احمد غر افغان نصر نگار نو او د نصر کومه ذخیره او کومې نمونه یې نه دي را پاتې.
ګل محمد بتاب مشال ریډیو ته وویل چې د فضل احمد غر ورستۍ ژوند له کړاوونو ډک وو او ډېر معلومات یې هم نشته. خو د زیاتره لویو لیکوالانو ژوند له دغسې ستونزو ډک وي.
سو پوری چې د دې فضل احمد غر صاحب د ژوند د پوره اسراریت یا د غیس وجدا نمونږ به د دې نه تیر شونو خبوي. ځکه به خو چې دا د زمونږ د شاعرانو لیکوالانو مفکرانو اکثر ژوند چې وی کنه دا ډیر شاندار نه وی. ضروری نه چې دا ډیر شاندار وی. او دا ډیر شاعران لیکوالان په مونږ سره شته دي او مونږ لیدلی هم دي. او لکه صاغر صدیقي او دا جون ایلیا او میرا راجی و نور دی بلاشه د دې د ژوند یو خاص ډګر وی یا د پغه خپل فکر کې دومره ډوب وی چې دې چې دې دا نور کیسه کتاری دې نه پاتې وی او دا غي د ژوند په ځای باندې مونږ دا غي فکر ته اهمیت ورکو دا غي چې کوم دغه مونږ سره د اساسا شاعری په صورت کې دا نو هغه ډیر اعلی ده کنه او کو ژوند طرف ته زو نو شاید چې اوس تا خو اوریدلې خبرې دي ما یو څه اوریدلې بلبل څه اوریدلې بل سویلی دغه شی وکنه دا پته خو مونږ ته نشته دی خو چې هغه کوم خلکو بیانولې نو نه دا غي تردید مونږ نشو کوي او تصدیق مونږ نشو کوي ځکه چې اوسړه دومره د اعلی پای شاعری کوي نو دا غ ژوند بیا ولې داسې د ما یو سوډک دی څه خو دغه وجوهات چې دا ما وې څه داسې خلک طبیعتاً باغیانه غوندې طبیعت هم لري او لکه زمونږ د سمندر صاحب سمندر خان سمندر صاحب ژوند که تاسو وګورئ کنه دا هغه د ژوند حالات لکه ډیر ضرب غوسه کېدو په وړه خبره باندې به هغه سم لمبه کېدو نورې د هغه بلا ډېرې خاطرې دي خو شاعري خو د هغه ډېرې ټیک ټاک ده کنه دغه سه نورو کې بلا خبرې وي او دا ماته یو ځل زه د دې ډاکټر یار محمد مغموم صاحب سره د یو ډېر لوی شاعر لیکوال زیت تلی وو هغه داسې ډېرې کمزورې غوندې خبرې وکړې چې زما په طبیعت باندې بار شوې هغه خبرې ځکه زه لیکومه نو واپسې کې چې را روان شو نو ما د یار محمد مغموم صاحب ته وویل چې ته وګوره دا دومره لوی شاعر دی او داسې کمزورې غوندې خبرې وکړې دا نه وي پکار نو هغه ما ته وویل چې دا لوی سړی دی او که نه دی خو دا ډېر لوی لیکوال دی ستا ورسره څه کار دی ته ورسره کومه رشته کې سبا به دې نه دا شعرونه به پاتې وي او دا ډېر د اعلی دغه دي شخصي ژوند یې پرېږې ده بس ته د فکر پسې ځه او فکر یې ډېر اوچت دی نو دغه شان د غر صاحب متعلق بم زه وویم چې د هغه د شخصي ژوند متعلق چې کومې کیسې افسانې یا کومې خبرې مشهورې دي که نه هغې نه به مونږ تیر شو صرف نظر به ترې نه وکړو د هغه فکر ته چې راشو نو هغه ډېر اعلی دی
فضل احمد غر په کال 1915 شپېته کې د شپږ شپېتو کالو په عمر کې په حق ورسېدو راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو ده